دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کون کې وای افغان طالبان نور د انزوا په لور روان دي. جانکر بیل امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې د جمعې په ورځ وویل طالبان د خپل ژمنو خلاف عمل کوي. کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل لنیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته چې افغانستان کې رامنځته شوی درناوی کوي. کربی زیاته کړه چې طالبان له دې ژمنو څخه سرغړونه کوي. جان کربی ټینګار وکړ چې که طالبان د خپل نظام مشروعیت غواړي د ټولنې له لوري دې په رسمیت وپیژندل شي او که دوی په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونه غواړي نو دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال وای له هغه وروسته چې امریکایي سرتیری له افغانستانه وتل په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خراب شوی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال ویلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له خوا یوه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خپره شوې لیکل شوی افغانستان کې له ښځو هر ډول ازادي اخیستل شوی، ښوونځیو ته نشي تللی او ان بې له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. تاکل شوې ده چې مسکاو روانه اونۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو پرون د روسیې تاس آژانس ته ویلي چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلو په وینا د دغو هیوادونو استازو ته بلنلیکونه لیږل شوي خو ده په دې اړه چې آیا طالبانو ته بلنه ورکړل شوې او کنه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازولۍ د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید څخه ملاتړ وکړ. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون ناوخته یو اعلامیه کې لیکلي متحده ایالات، استرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزیلند او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي. د ادارې په خپل اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا ډول تبعیضي او ضد تولیدي تګلارې چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو مخه نیسي بیرته واخلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. نن په پیښور کې د پیښور ولسی پاڅون تر سیوري لاندې د روانې ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، عوام ولس برخه واخیسته. مظاهرینو د امن لپاره خپل غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار حسین بابک مشال رادیو ته وویل د خیبر پښتونخوا خلک د ناامنۍ خلاف راپورته شوي او دغه شعور پر رابیدارېدو هغوی خوښي ښکاره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له فرانسې، بریتانیا او جرمني سره پرون په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو ډلې تهران ته د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې لوار لمخه خبرتیا مخکې د پورډو په اټومي مرکز کې په تجهیزاتو کې تغییرات راغلي چې تر شپېته سلنې پورې یورانیم بډای کولی شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول رامنځته شویو بدلونونو ته نښې پرېښي خو وروسته دا مسله حل شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د چین لخوا د دوی پر پیزا ظاهرا د یو څارګر بالون د الوزولو پرېکړه د نه منلو او غیر مسؤلانه ده. په لسګونو اوکراینی او روسي جنګي زندانیان نن خپل کورونو ته ستانه شول. د دوړو هیوادونو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شوي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارمک په ټلګرام کې لیکلي چې یو سل او شپاړس اوکراینیان آزاد شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د سنا او سوداګری وزارت وایي چې د وزارت د پاکستان سره د 15 قلم تازه نیوه او سبو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د دوزلي محصول د ناخستلو په اړه موافقه کړې ده. اکرام شنواری رپورت راټولوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وایي چې دغه وزارت یو پلاوی د پاکستان د مالیاتو د فدرالي ادارې سره د 15 کلمه تازه میوو او سبو د 2000 محصول د ناخصو په اړه موافقه کړې چې ټاکل شوی د میوو او سبو د فصل په پیل کې به دواړه خواوې د دغه سیمې میوو او سبو لیستونه یو بل سره شریکي.
البته میوه او سبزیجات کې زود خراب میشن و همچنان در وخت رسیدن فصل لسها رو با یکدیگر شریک میکنن با تعرفه های ترجیحی که در آینده دیگر مشکلی به میان نیاید.
د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور لمخې دا موافقه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ د دغه سی غونډو په درېمه غونډه کې شوې ده. د دواړو هیوادو ترمنځ دوهمه غونډه د 2023 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې وه. د پاکستان فدرالي مالیاتي ادارې هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته د دغه ادارې رئیس عاصم احمد هیله ښودلی چې دا تفاهم لیک به د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخه کړي. افغانستان لپاره د پاکستان زنګلی اساسی محمد صادق خان د خپل ټویټر په پانه د دې موافقه هر کله کړي او ویلي دي چې د دوه هیوادو ترمنځ د لاسره اورنه دوه سکل وروسته ترلاسه شوې ده. صادق خان هیله خودلی چې د دوه هیوادو پنګوال قراردادیان او سوداګر به د دې موافقه څخه ګټه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خولي د مدینه پلاوی غړي خانجان الکوزی چې د افغانستان او پاکستان سوداګری د خولو په ګړي غونډې کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللې امریکا غوښتل ویل چې د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت په دې کار کې چې په زړه کارهلیزو محصولاتو باندې مالیه بیخیل منځه یوسی
چې هغه موږ نه لرو او دوی لري لکه عام او کیلا او امرود او داشان او بعض مواد لکه انار او انګور چې ډیر دي او همدارنګه خټکی او بعض شان سبزی په دې باندې په موسمونو کې تعرفه د منځه ویشو. په دې باندې په خوا هم باس روانو او اوس هم د پاکستان د مالیاتي ادارې د علاقه لري تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې په نظر کې ده او کدا کار وشي د دوړو طرفو په ګټه ده ځکه موږ زموږ زراعت ته ضرر پکې نه رسیږي او نه د دوی زراعت ته پکې ضرر رسیږي. دوی د ګرم سیرو منطقو میول دي موږ د سر سیرو.
د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خولي د مدینه پلاوی غړی وایي چې د اسلام آباد د جمعې د ورځې په غونډه کې پاکستاني چارواکو په کاني موادو د محصول د کمیدو وړاندیز هم وکړ خو په اړه یې موافقه ونه شوه.
دغه موضوع ته هم په دې غونډه کې د منټس په حیث باندې اشاره وشوه. موږ یو یاداشت ترتیب کړو د مشکلاتو هغه به د پاکستان وزارت تجارت او د افغانستان وزارت تجارت ته وړاندې کړو چې که په دې کې تاسو موږ سره دواړه ملکونه مرسته وکړي نو سهولتونه به راشي، تجارت به زیات شي، راکړه ورکړه به زیات شي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد هم وایي چې په دې غونډه کې د ډبرو سکرو د محصول په اړه په خبرو کې د افغانستان لخوا د یوې کړنلارې د برابرېدو د اړتیا یادونه وشوه چې له مخې باید د ډبرو سکرو بیې نړیوال مارکیټ کې د ډبرو سکرو د بیو سره برابرې وشي او هم سوداګرو ته پکې ډېر سهولتونه برابر شي. د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال پاکستان سنته د صادریدونکو ډبرو سکرو یو ټن سکاره افغان سوداګر ته په 200 ډالر باندې تمامیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ وڅپو 902 کلو هرڅه خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جانکر بي وايي چې په افغانستان کې طالبانو د خپل وجبنو نه پسر غړونې سره ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به خبرګرونه ولري. خاغلی کربی امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویل طالبان به د نړیوال ټولنې نه د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر څو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. په موکړی رپورت ته
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جان کربی وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، مالی مرستې، پانګونه او لنړیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي، خو د خاغلی کوربی پاینه د دې ډلې چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنه وکړي. غوی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل لنیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
په تیر ګل سمیاشت کې افغانستان د خونړۍ او چاودنو او ځانمرګ بریدونو شاهد و او د ډېرې بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. ښاغلی کوربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو په جګړه قانع دي یا نه وویل دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
طالبان په افغانستان کې د داعش تر دوامداره ګواښ لاندې دي. دا چې څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات سره کړي او څنګه یې تعقیب کړي باید طالبان په دې اړه خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی اسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترهګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی، کلونه کلونه سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اسد زلمی خلیزاد چې له تیر څو اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي، د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکۍ باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنه کړل شي، هغو کسان ته د ورکړ شي چې وړتیا یې لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغو مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وحید فیضی، امریکا.
سپینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ وایي سکال د نوبل سولې جایزې لپاره د کاندیدانو د لیست په سر کې د بشري حقوقو فعالین شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران نه محبوبه سراج او نرګس محمدي پکې شامل دي. د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ مشر هنریک اوډوال د وحید فیضی سره په امریکا کې ویلي چې په افغانستان او ایران کې ځپونکو رژیمونو په تیر یو کال کې د ښځو حقوقو د پام غورځولي او سکال دوی د بشری حقوقو فعالینو ته هم ځای ورکړی دی. په موخړې د غسر د مرګی دا
آیا کولای شئ د نوبل سولې جایزې ته د کاندیدانو نمونه له موږ سره شریک کړئ؟
Absolutely, there are a number of candidates who are nominated every year.
هر کال زیات شمیر کسان کاندیدی گیدنم لیکن کمیته ته شاوخوا 350 نمونه سپارل شوی وو. موږ یو شمیر برخی په پام کې نیولې دي چې زما په نظر د کمیټې لپاره روښانه کول ډیر اړین وو چې په دغه برخو کې جایزه ورکړي. یقینا موږ د نومنیکلې د بهیر په اړه معلومات نه لرو ځکه دا یو محرم بهیر دی، خو موږ یو دلیل لرو چې وایي کمیټه به پرې غور وکړي. سکال زموږ د لست په سر کې د بشري حقوقو فعالین شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران څخه محبوبه سراج او نرګس محمدي شامل دي چې دوی د میرمنو د حقوقو لپاره کار کوي. میرمن سراج اوس په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او د میرمنو د زده کړو د حقوقو کار او په سیاست کې د هغوی د ګډون له حق څخه په پراخه کچه ملاتړ کړی دی. په ایران کې نرګس محمدی د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کړې. د میرمنو د حقونو مسله په دواړو هیوادونو او په نړۍ کې ډېر د پام وړ ده. فکر کوم د نوبل د کمیټې لپاره هم د تمرکز وړ برخه ده.
د نوبل سولې جایزې لپاره د نوماندانو د انتخاب لپاره ستاسو معیارونه څه دي؟
So, for the submission of candidates, you will need...
دی کاندیدانو لپاره لازم ده چې استدلال او دلایل وړاندې شي چې ولی غوړی دا کس کاندید شي. بشری حقونه، سولې او ثبات په خپلو کې سره زیات ورته والی اوړي کې لري، او موږ پوهیږو چې د میرمنو حقونه د برابرۍ، د جنسیتي برابرۍ او سولې ییزې ټولنې لپاره ډیر اړین دي. نو موږ هڅه کړې هغه میرمنې په ډاګه کړو چې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې دي. او میرمن سراج یو له هغو میرمنو ده چې له تیرو څو لسیزو راپدې خو له افغانانو او په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې فعاله ده. هغې د نجونو او میرمنو د حقونو او زده کړو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. هغې په نورو برخو لکه اداري فساد سره مبارزې په برخه کې هم کار کړی. نرګس محمدي چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، 2003 کال د نوبل د جایزې د ګټونکي شیرین عبادی په بنسټ کې د خلکو او د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کوي.
ځینې منتقدین میخایل ګورباچوف، جیمی کارټر، شیمون پیرس او باراک اوباما ته په اشاره وایي چې د نوبل سولې جایزه سیاسي انګیزه لري. د ټاکونکو کمیټې د بېطرفۍ په اړه راته وایست.
So the Nobel Committee for the Peace Prize
د نوبل سولې جایزه طبیعتا سیاسي ده او تل هغه موضوعات تر پوښښ لاندې راولي چې سیاسي دي. ځینې کېدای شي دا وکړي چې دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې کېدای شي لا دمخه وي یا ډېر ناوخته شوی وي او یا هم جنجالي مسایل وي. نو دا د نوبل د کمیټې او د نوبل د سولې جایزې ځواکمنتیا ښیي چې کله ناکله جنجالي مسایلو کې هم ښکیل شي او د بحث لپاره زمینه برابر کړي چې څه شی د سولې لامل کیږي او د سولېزو او باثباته ټولنو اساس څه کیدی شي. سولې ته زموږ کار کول او زموږ ونډه ډیره مهمه ده. د اکاډمیکو څیړنو پر اساس بشري حقونه او د میرمنو حقونه هغه څه دي چې په رښتینې توګه سولې او ثبات سره تړاو لري. یقینا دا هغه کسان دي چې په خپلو هیوادونو کې یو ډول لانجمن دي، ځکه هغوی د حکومتونو پر وړاندې درېدلي دي. د بیلګې په توګه په ایران کې نرګس محمدي چې اوس په زندان کې ده، نو دا په ذاتي توګه سیاسي مسله ده او هغه مسایل دي چې د خلکو د پام وړ دي او د دغو هیوادونو د خلکو لپاره هم ډیر اړین دي.
څوک به ګټونکی اعلانوي؟
دا پنځه کسیزه کمیټه ده چې د ناروې د پارلمان لخوا ټاکل شوې ده. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې سیاسي مخینه لري او څېړونکي دي. همداشان داسې کسان پکې شامل دي چې په نړیوالو او سیمه ییزو نادولتي موسسو کې کار کړی دی. نو له بېلابېلو وړتیاو او ځانګړتیاو سره ښه ترکیب دی.
په افغانستان کې په میلیونو نجونې له زده کړو بې برخې دي او د میرمنو په لوړو زده کړو د طالبان لخوا بندیز لګول شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو وضعیت جدي اندېښنې وړ دی. دا نه یوازې افغانستان بلکې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ ده. نو د نوبل د سولې د جایزې د احتمالي ګټونکي په توګه د محبوبه سراج پر ټاکلو موږ له دې کبله ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نارینه او په څیر د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د حق لپاره مو څه کړي وي. همداشان تعلیم ترلاسه کړي او د نارینه او په څیر په ټولنه کې ونډه ولري. نو موږ دا د اوږدمهاله لپاره سولې او ثبات سره تړاو ورکوو او میرمن سراج ته جایزه ورکول به هغو کسانو ته د جایزې ورکولو په معنا وي چې غواړي طالبان خپله پالیسي بدله کړي.
په افغانستان کې په سلګونه میرمن شته چې هر کله په کابل او نورو ولایتونو کې د میرمنو د حقونو لپاره په سړکونو مظاهرې کوي. ولې محبوبه سراج ټاکل شوې ده؟
So Saraj has been selected on our list as one of the
زموږ په لیست کې میرمن سراج د کلیدي کسانو په توګه ټاکل شوې ده او په دغه شان مبارزو کې ګډون درلود. خو دغه راز نور افراد هم شته او کېدای شي د بشري حقونو سازمانونه وي چې په دې برخه کې کار کوي او کېدای شي چې د جایزې ګټونکي شي. د نوبل کمیټه ډیری وخت هغه کسان ټاکي چې مهم او ویاړلي کارونه ترسره کړي، او د موږ لپاره دا مهمه ده چې داسې کسان وټاکو چې په دې برخه کې مبارزه کړې وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د خره باوري او هررخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند هغې ولسوالۍ ته ورځو چې تیر شل کلونه پکې د جګړو له اړخ خونړي وو. دغلته جنګ د ښوونځي ونیولی تر روغتیا او نورو برخو هر څه ځپلي. زبی الله غازی رپورټ رالیږلی.
د هلمند سنگین د افغانستان په کچه د جګړې لاړخی و خونړی ولسوالی و. هلته چې تیرې شل کلنې جګړې د ژوند هیڅ اړخ سمېدو ته پرې نه خود. دا د سنگین مرکزی لیسه ده چې په 2008 میلادي کال کې بهرانیانو زکه بمبار کړه چې ویلې طالبان پکې راټول شوي وو، خو ولس کال وروسته ماما غسیوی جاړه پاتې ده. دغلته د جینکو خوانځي نشته او سنگین کې د تیرو شلو کالو په اوږدو کې له 15 شلکان له 12 ټولګي فارغ شوي. دا په سنگین کې د جینکو لپاره د چټک زده کړو لومړنی ټولګي دي چې زده کوونکي ورته خوشاله دي، خو په عمر غټ انجونې له زده کړو ماغسې پاتې شوي.
زما نوم شغلاده، وختي مکتب نه و، مکتب ته موږ راځو. مې بستی را کړې ده، ټول شیان را کړې دي. زه غواړم چې ډاکټره سم او د ښځو لپاره کار وکړم.
د سنگین آر اړخ جنگ دومره ځپلی چې د ویجاړۍ دا نشانې په اسانۍ نشي ورکېده، خو ځایي خلک هیله مند دي او وایي ګڼې کډوالې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته پستنې دودي.
زموږ د دا نظام ته دا غوښتونکی ده چې موږ دغه تمه لرو چې خدای پاک به دا سنگین جوړ کړي، پر قراره به کې
د هیله مودا ده چې دلته ښوونځي جوړ شي، سړکونه جوړ شي، روغتونونه جوړ شي، پس دغه د ټولو سنگینو لسالو سیدونکو غوښتنې دي.
د طالبانو د حکومت ولایتي مسولین وایي په سنگین کې غټ روغتیایي مرکز ډیر ترغولې. د جنکو او لکانو لپاره د موسساتو په کومک 115 محلي ټولګي جوړ کړي او همدا شان غواړي ځینې ویالي او سربندونه هم جوړ کړي، خو ځایي خلک دغلته د لا ډیر کار تمه لري.
دوست لپاره اړتیا دا ده چې اول اداره پکښې کې فعاله شي او وروسته په لومړیتوب کې ښوونه او روزنه فعاله شي، روغتیایي سیستم فعاله شي او هلته امنیت فعاله شي، پولیس فعاله شي.
سنگین په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو لپاره تر ټولو لوی او خوندي مرکز ګڼل کېده، چې د ډیرو په باور د طالبانو ګڼ مشران دغلته د لنډ یا اوږده مهال لپاره اوسېدلي.
د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د کرونا وایرس وبا سلورم کال ته ورننوتلی ده، په متحده ایالاتو کې د XB15 په نامه دغه وایرس یو بله بڼه رابرسېره شوې ده او په چین کې د کرونا وایرس ته محدودیتونو د لغوه کېدو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته کېدو پیښې زیاتې شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
درې کاله کېږي چې د کرونا ویروس وبا د چین له ووهان څخه راپیدا شوه، د نړۍ ټولو برخو ته خپره شوه او له هغه وروسته یې په بېلابېلو بڼو تکامل وکړ. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کتلوي معافیت او د واکسین شویو کسانو د لوړې فیصدۍ باوجود د XBB15 په نامه د دغې ناروغۍ یوې فرعي ساري بڼې طبي څېړونکي زیر ساتلي دي.
دغه بڼه د اومیکرون د لویې کورنۍ برخه ده. دلته په متحده ایالاتو کې په دغې بڼې ډېر کسان اخته دي. اټکل کېږي چې د COVID-19 د ټولو ناروغانو 40% جوړوي.
د ژمي له پیل راهیسې په امریکا کې د والګي او د RSV په شان تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې دي او کرونا ویروس ځینې وختونه روغتونونه له ستونزو سره مخامخ کوي. څېړونکي وایي د زکام او RSV ناروغۍ خپل اوج ته رسېدلې دي، خو د کرونا ویروس دا نوی ډول د تیرو ډولونو په پرتله ملایم دی، خو خبرداری ورکوي چې روغتونونه باید خپل چمتووالی وساتي.
وروستۍ خبره دا ده چې د کووډ ناروغي به دوام ولري. د طبي چارو ادارو ته لازمه ده چې بایدار ووسی او د نرسانو او طبي کارکونکو د کمښت ستونزې حل کړي. خلکو ته په کار ده چې د زکام او کووډ واکسینونه وکړي. هغه خلک چې اندېښنه لري او یا له خطر سره مخامخ دي باید په هغو ځایونو کې چې د ویروس د خپرېدو امکانات پکې ډیر دي ماسکونه وتړي. دا د نورمال ژوند نوې بڼه ده.
په چین کې بیا خبره بل ډول ده. حکومت د کرونا ویروس د ختمولو په پالیسۍ کې د نرمښت له راوستلو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو خبره کوي. د دغې پالیسۍ له امله د خلکو په خوځښت خورا زیات محدودیتونه لګول شوي وو.
په چین کې په دغې ناروغۍ د زیاتو خلکو د اخته کېدو علت دا دی چې ډېر شمېر خلک په تیرو کلونو کې په قرنطین کې ساتل شوي وو واکسین سوی نه وو او که واکسین سوی هم وي داسې واکسین یې کړی چې مؤثر نه دی. اوس دوی ټول بهر ته راوتلي او په دې ناروغۍ اخته کیږي.
چین اوس د نړۍ د نورو هیوادونو په شان دې پایلې ته رسېدلی دی چې د کووید ناروغي ژر ختمیدونکې نه ده او باید د نورو موسمي ناروغیو په څیر ورسره چلند وشي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زموږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې پر 2140، 2015، 9015، 11590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. د سپین خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140، 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د پېښور د چاودنې قربانۍ او کورنۍ انصاف غواړي. پاموکړې دی رپورټ ته. په پېښور کې په یو جماعت کې په ورستي ځان مرګي برید کې وژل شوی پولیس افسر شرافت الله څلور لوڼه او دوه زامن لري.
دا هیڅ چې انسان ملا ماتې شي چې والد صاحب صاحب لري ملا ماتې خالي لاس چرته م کور تن الټه به موږ تم نصیحت کولو چکور تر حسین خلیل اسمن چر مونږ لاغه خلیل اسمن درخ.
د پاکستانی طالبانو یو ویډلې جماعت الاحرار دغه حمله مسولیت منلې دي. د پیښور اوسیدونکو وایي چې د غبرید د پیښور خلک غمجن کړي دي. هغه د حکومت نه جواب او د خوندیتوب وختنه کوي.
دا پسونو خلک چې غمدین دینه متاثر شو پسونو بچی یتیمانان شو د مور اوخ کې چې غمدینو د دې دا سوال کی چې زما دشمن څوک دی، زما ذمہ دار څوک دی، د ملک حکمران څوک دی، د ملک چې کوم دی نو واغدار او اختیارمن څوک دی.
په برید کې پولیس افسر عرفان خان هم موجل شوه. له هغه نه میرمن درې لونه او دوه زامن پاتې دي. خلک وایي چې عرفان خان یو ډیر مهربان شخص و.
مو زه خو سکول ته لم چې څنګه راغلم، بس مور راته ویل چې بس بابا دې شهید شوی.
په پیښور کې د غزان مرګي برید وروسته د پاکستان پارلمان د افغانستان په اړه د پالیسۍ د نشتون په اړه بحث وکړ.
او به تاسو کتل اسلام آباد پر دغه سره ورسېدله او دا خبره بدلته مونږ درېږي. دا به دي په میواله کې اٹیک شوه، دا به مخ په وړاندې ځي.
په خیبر پختونخوا کې ترګرو په سلګونه پولیس وجلی دي. د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د جنوري میاش په هیواد کې د 2013 کال راهیسې تر ټولو خونړی میاش و. د غټل وایي چې ترګرو د جنوري په میاش کې سلور سلويخ بریدونه تر سره کړی دي چې پکې ووې شی په خیبر پختونخوا کې شوی او په دغه بریدونو کې یو سل شپارس کسان وجل شوی دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدل. مو ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.